د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخم تاسو د 12 بجو په دی خبری سات کې هر کله ویم په دې غړي کې باپ باجوړ کې د 14 په کراچۍ کې د امنیتی حالاتو او د پاکستان د مرکزی حکومت د استعفا لپاره د روانو احتجاجونو په اړه باندې ریپورتونه اوریدل ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هندوان او سیکان پر حکومت تنقید کوي چې د دوی لپاره یې امنیت نه دی برابر کړی. نور ګڼ ریپورټونه هم شته دی، خو به منور شاه درته خبرونه وایي.
اول د خبرونو سرټکی، نن سهار باجوړ کې بمی چاودنې د ښځو او ماشومان په ګډون شپږ کسان وژلي دي. د افغانستان کندهار ښار کې د طالبانو پخوانی کمانډان چې د سولې د بهیر مل شوی و په ډزو وژل شوی. اسرایلي او فلسطیني چارواکي په غزه کې د ډزبندۍ په غزولو سلا شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره، نن سهار خوښه په کم 8 بجې د باجوړ په سالارزو تحصیل کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې د دریو خزینه استادانو او دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د باجوړ د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښه پاړه ویل چې د سالارزو تحصیل په تنګي سیمه کې په یو گاډي د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې په دغه گاډي کې سوار دوه ماشومان، درې د سکول استادانی او یو د گاډي ډرایور په دغه موقع وجل شوې دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا چاودنه د ریموت کنټرول په ذریعه شوې وي او ممکنه هدف یې د سکول دغه گاډي وو. امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات شروع کړي دي. تر دې دمه د بریډ ذمہواري چا نه ده منلې. د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن مرکزی حکومت تحریک انصاف ته ویلي چې د اسمبلیونه د استعفا ورکولو فیصله دی واپس واخلي او د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره د خبرو اترو تکینی. د حکومتي ګوند غړي او د ریلوی مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق بیگانه وخت یوې خبری غونډې ته ویل حکومت د تحریک انصاف او عوامي تحریک غوښتنو اوریدلو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه،
ہم درخواست کرتے ہیں تحریک انصاف سے اور طاہر القادری صاحب کی جماعت سے کہ وہ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کے پاس
مگ تحریک انصاف اور طاہر قادری گنتا درخواست کو چی مگتا موقع رکھی چی ورشو او داغوی غختنی واورو او پشریکا د مسلو حل ولټو. مونږ له تحریک انصاف څخه غواړو چې د مهربانۍ لمخې دی له اسمبلیانو د استعفا کولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې د دوی کوم استازي راغلي هغوی په درغلۍ نه دي راغلي، بلکې د خلکو په ووټ راغلي. موږ پر دوی د درغلیو الزام نه لګو.
د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي پرون اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې د دوی د ګوند غړي به د اسمبلیونه استعفا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ګوند تر څنګه پاکستان عوامي تحریک د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د مرکزی حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته یا درنه کوي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو او هندوانو ورورولۍ مشرانو ویلي صوبایي حکومت د دوی د حقونو په تحفظ کولو کې ناکامه شوی او اوس دوی د انساني حقونو د نړیوالو ادارو نه د خپل حفاظت غوښتنه کوي. پرون په پیښور کې د سیکانو او هندوانو استازو په یوه دستوره کې وویل د حکومت نه علاوه په سیاسي ګوندونو هم د دوی اعتماد ختم شوی دی. د سیکانو او هندوانو په دغه دستوره کې د هغه کسانو د کورنۍ غړو هم ګډون کړی و چې په دې وروستیو کې د تشدد د پیښو ښکار شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې مرکزي او صوبایي حکومتونه د اقلیتونو د تحفظ لپاره قانون جوړ کړي. بلخوا برتانیا ته د کډا شو افغان سکانو د هغه ډلې چې یو تن یې په سفر کې مړ شوی ترجمان وایي چې دوی د 13 غنټو لپاره په یو داسې کنټینر کې چول شوی وو چې هوا پکې نه و. د خالی پوره د بلجیم نه په کښتۍ کې د دې ډلې نور سلور دیشتنه د لندن یو بندر ته ژوندۍ رسیدلې. کمال جیت سنگ چې پولیسو ته د افغان سکانو ترجمانی کوي آی ټی وی خبری ټلویزیون ته ویلي چې په دې کنټینر کې 15 کورنۍ وي چې ټول له کابل په یو لارې کې یورپ ته کډه شوی وو. د زیاته کړه چې دا کسان په افغانستان کې د سارنې لاندې وو. هلته په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی وو وژل شوی. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر دوا خان مینپال نن سهار مشال ریډیو ته وویل د مولا تورجان په نوم د طالبانو پخوانی کمانډان پرون ماخام په کندهار ښار کې په ډزو وژل شوی دی. نوموړی دوه کاله وړاندې په کندهار کې د سولې د بهیر سره یو ځای شوی وو. د دې برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل او فلسطین مذاکرات کوونکي په غزه پټۍ کې عرضي ډزبندي د نورو څلیرویشتو ګنټو لپاره په غزولو سلا شوي دي چې دا راز د کومې اوږد مهاله لوزنامې لپاره نورو خبرو ته مقور کړل شي. اسرائیلي او فلسطیني چارواکو دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړو چې وړاندینۍ 15 ورځنۍ ډزبندي بېګا د شپې په 12 بجې ختمېدله. په غزه پټۍ د تیرې میاشتې په 8 نیټه د اسرائیل لخوا د بریدونو د شروع کېدلو راهیسې تر دې دمه څه باندې 1900 فلسطینیان او 650 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د عراقي او کورد ځواکونو په ګډه کاروایي کې د دې هیواد په شمالي برخه کې د موسل ډیم بیانیول د اسلامي دولت یا آیس د وسلوالو خلاف په جنگ کې مخ په وړاندې یو لوی ګام دی. نوموړي پرون په واشنگتن کې په وایټ هاوس کې وویل
آیس د ټولو عراقي خلکو او سیمې لپاره خطر دی. دوی وایي چې د عراقي حکومت څخه د ناراضه سنیانو نمایندګي کوي، خو بلې خواته د سنیانو ماشومانو ښځو او سړو سرونه غوڅوي. دوی وایي د بهرني قوتونو خلاف جنګیږي، خو له نفرته د ډکې خپلې نظریې د پرمخ بیولو لپاره په خپلو ډلو کې بهرني جنګیالي برتي کوي.
امریکا په دې وروستیو کې د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي. یو وروستی خبر دا چې د یوکرین د ملي امنیت شورا ویاند وایي یاغیانو په لسګونو ولسي وګړي هغه مهال وجلي چې د کانوای په شکل کې د دې هیواد د جنگ ځپلې مشرقي برخې نه یې د وتلو هڅه کوله. چارواکي وایي تر دې دمه دوی کرا شمیره نه ده ترلاسه کړې، خو دومره خبر دي چې په دغه وجل شو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاد څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. باجوړ کې وی 14 شپږ تنه وځلې چې درې خزینه او سدان دي.
تقریبا بین شپږ کسان دې مې چې ما په مخه کې دلو او یو له هسپتال ته مې سکول دی او فراشه لا سره فراشه مې لې سره سکول پات شو ویل را.
د پاکستان حکومت له تحریک انصاف ګوند څخه غوښتنه کړې چې له سمجانو څخه د استعفا فیصله دی واپس والی. او خیبر پختونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره اتحادی د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې تحریک انصاف د خیبر پختونخوا له حکومت بیلیدل غواړي، بیل دي شي خو اسمبلی به ماتولو ته نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا هندوانو او سکانو پر حکومت تنقید کړی چې امنیت ورته نه برابرۍ.
موږ د دې خاورې یو، دا زموږ ملک دی، دا زموږ وطن دی. وزیر اعلی هاوس یا نورو کسانو ته چې ورځي هغه دا جوابي چې موږ خپل تحفظ نشو کولای نو موږ تاسو سوګو. موږ دا غواړو چې موږ تحفظ نشي کولای نو موږ د یو لارو خې چې موږ باغی باندې روان شو.
او نن افغانان د افغانستان د خپلواکۍ 15 نوي کلیزه لمانځي. د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اردوونکو لومبی رپورټ ته ورځو. د باجوړ په سالارزو سیمه کې درې خزینه او سادانې، دوه ماشومان او د دوی ډرایور نن سهار هغه وخت ووژل شول چې پر ګاډي په سړک کې ښخ شوی بم والوت. تر اوسه پورې د دې حملې ذمہ‌واري چا نه ده منلې. په باجوړ کې تر دې مخکې هم ورته چاودنې شوې چې د بلسي وګړو تر څنګ پکې امنیتي ځواکونو ته هم زیانونه اوښتي دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د باجوړ ایجنسی په تحصیل سلارځی کې د تنګي سرو شا په سیمه کې د سکول د زنانه استادانو په موټرګاډي چاودنه شوې چې پکې د درې زنانه استادانو په شمول شپږ تنه مړه شوي. د تنګي سیمه اوسیدونکي یو تن عمران ارمان دغه پیښې ځای ته ورغلی او چې څه یې لیدلی نو هغه داسې بیان کړل.
تقریبا د شپږ کسان دي مې چې ما په مخه کې دلو او یو له هسپتال ته مې سکول دی او فراشه لا سره فراشه مې لې سره سکول پات شو ویل
را. لدی ورستو مده باجوړ ایجنسی د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال خار باجوړ د میډیکل سپرنټندنټ ډاکټر نذیر سره خبرې وکړې.
تر اوسه پورې غانو دای په جنګلی نه درشوي او بالکل ټکړې ټکړې دي کنه ځانانه دي کنه موږ داسې نږدې خوانو.
د ملګری استادانو باجوړ ایجنسی په خوانې صدر او موجوده صوبایي فینانس سیکرٹری عمر خطاب سره مخبري وکړي نو هغه دغه پیخي په اړه وویل
آیډیا یو پروجیکټ دی د سپاګي باندې راځي چې فیمل مو انتخاب مثلی او سره د درې ماشومان دی او یو سره ور دی مسلمانو په دې کې وی چې دا کوم عناصر چې هغه الټا ایجوکیشنل ماحول چې کوم دی هغه خراب شي نه دا ډېر انتهایی ځکه چې کوم اقدام چې کوم دی کول دا ظلم دی
د یادې پیخي په لا هم کومه ډلې په خپل سر نه ده منلې خو له دې نه وړاندې شوی د یو شمیر پیخو پړي چې په ممون د سیمه کې د عسکري ځواکونو او د امن لخکریانو باندې شوی وي طالب وسلوالو په خپل سر منلې وي شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت له تحریک انصاف ګوند څخه غوښتنه کړې چې له اسمبلیانو څخه د استعفا فیصله دی واپس واخلي او د خپل خلکو د رایې او احترام دی وکړي پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت استعفا ته د مجبورولو لپاره له قامي پنجاب او سین اسمبلی څخه د استعفا فیصله وکړه خو لا یې استعفا نه ده ورکړې بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به ریډ زون ته ننوځي په ریډ زون کې د وزیر اعظم دفتر پارلمنت او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه وي چې د نورو سیمو په پرتلۍ امنیت ډیر ټینګ ساتل کیږي احمد الله په دې اړه رپورت لري
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې نن به د خپلو کارکنانو سره ریډ زون طرف ته ځي او پرم نه احتجاج به کوي دې تر څنګه عمران خان د خیبر پختونخوا اسمبلی نه په غیر د نورو اسمبلیو نه د استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی تیر ماخوستن درنې ته خپل وینا کې عمران خان وویل
ما دا فیصله کړی دا چې د ټولو مخکې به زه روان یم د ریډ زون طرف ته او پولیس دې فیصله وکړي چې په عمران خان به ګولۍ چلوي او که نه خو د پاکستان پولیس زه پیژنم چې هغوی به په عمران خان ګولۍ نه چلوي او چې کوم د نواز شریف پولیس دي نو ورته دا ویل غواړم چې تاسو که موږ ته څه زیان راورسولو نو دې نړۍ کې به درته د پټېدو ځای پرې نه دم خو زه خپل ولس نه هم دا غواړم چې ما سره دې وعده وکړي چې دوی به پر امن اوسي حتی تر دې چې یوه ګملا هم ماته نه شي موږ به یو پر امن احتجاج کوو
د عمران خان ریډ زون ته تللو په جواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف پاکستانی مطبوعاتو ته وویل چې عمران خان موږ له لیکل راکړی دي چې ریډ زون طرف ته به نه ځي که عمران خان خپل وعده تر سره نه کړه نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي
دا خبره ډیره واضحه ده چې ریاست به مزاحمت کوي او مزاحمت کول زموږ فرض دی
د قومي ادارو د خلکو او د دوی د جایدادونو حفاظت کول د ریاست بنیادی ذمہواری ده او موږ سره د تحریک انصاف غړو وعده کړی ده بلکې عمران خان پخپل لیکل را کړی دي چې موږ به د ریډ زون خلاف ورزي نه کوو
د اسلام آباد پر ریډ زون کې د پارلمان او سپریم کورٹ د ودانو نه علاوه ایوان صدر وزیر اعظم هاوس وزیر اعظم سیکریټریټ او مهم سرکاري دفترونو په شمول غیر ملکی سفارتخانې هم قائم دي د عمران خان او طاهر القادری د حکومت په ضد احتجاجونو لوجې د ریډ زون خوا او شا کې حفاظتي انتظامات نور هم سخت کړی شوی دي او داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا تر مخه اسلام آباد کې 15 نه زیات سیکیورټی اهلکار ځای په ځای کړی شوی دي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ماخوستن درنې تخپل وینا کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه په غیر د نورو درې واړه اسمبلیو نه د استعفا ورکولو خبره وکړه د نوموړي وینا وه چې موږ جعلی اسمبلی او جعلی وزیر اعظم نه منو
نن خو به تاسو اوریدلی وي چې د پختونخوا اسمبلی نه بغیر ټولو اسمبلیانو نه موږ استعفا ګانې ورکړې دا جعلی اسمبلی چې درغلې په وجه په وجود کې راغلې ده موږ دا نه منو او نه موږ دا جعلی وزیر اعظم منو پختونخوا اسمبلی به د خپلو اتحادیانو سره مشوره کوي او ډېر زر به فیصله وکړي چې راتلونکي لپاره سکن لاره خپلوي
د عمران خان د اسمبلیو نه د استعفا ورکولو فیصلې په حق لا د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق وایي چې پاکستان تحریک انصاف د استعفا ورکولو فیصله واپس واخلي او سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د خبرو اترو لاره خپل کړي یاد دی چې پاکستان تحریک انصاف په قامي اسمبلی کې 4 په پنجاب اسمبلی کې 1 او په سند اسمبلی کې 3 چوکۍ لري او په خیبر پختونخوا کې یاد شوی ګوند سره 55 چوکۍ دي بلخوا پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ په نوم سره خپل درنا د اسلام آباد په اپاره کې نن په څلورم ورځ هم جاری ساتلې ده. تیره شپه درنې ته خپل وینا کې ډاکټر طاهر القادری وویل چې حکومت ته د خپل مطالبات منلو لپاره 48 ساعت وخت ورکړی وو، خو حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې. نو نن مازیګر 15 بجې به د اولس پارلمان جوړوي او چې څه فیصله د اولس پارلمان وکړه په هغې به عمل کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس تاسو ته یو مرکه در اورو. په خبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سره اتحادی د جماعت اسلامي مشر سراج الحق دا مهال د حکومت او د تحریک انصاف او عوامي تحریک ترمنس په یو جوړجاړي کولو بوخت دي. نوموړی وایي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غواړي چې ټولې اسمبلیانې ماتې شي، خو دغه په خبره د حکومت لرې کول د جمهوریت لپاره ښه نه دي. سراج الحق وایي که تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا له حکومته بېلېدل غواړي، بېل دي شي، خو اسمبلی به ماتولو ته نه پرېږدي. نوموړی سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د حکومتي چارواکو عمران خان او طاهر قادری ترمنځ د کوم جوړجاړي امکان شته او که نه. هغه وایي
زیات کړکیچن شو او اسلام آباد لنګ مارچ کړی دی، نو هغه په بند گلی کې را بند شوی دی. زما کوشش دا ده چې دوی له لاس ورکو او دوی ته تعاون ورکو چې دوی د بحران نه را وباسو او د عزت او د یو جوړ جاړي لاره ورکولو کې زه مصروف یم. نه نورو اپوزیشن جماعتونو سم په رابطه کې یم، خو دې ټولو جماعتونو کې سدسې او سلی خلق دی، سخت ډیر زیات جذباتی دی، انتیا پسندی ده پکې. نو خبردار چې مونږ ورته دا وسم نصیحت هم کوو، خیر خواهیم ولا ورکو چې لار د خبرو اترو ده او د جنگ جګړو نه او د بیشته نظام نه که یو ځل خلاص شوی د جنگ جګړو په وجه باندې کېدای شي بیا درته دا شته رڼا هم در نمړه شي. زما اوس هم د دواړو پارټیانو مشرانو سره د سرکار سره وزیر داخله سره ما شبه مخکې ملاقات شو، نور وزیرانو سره ملاقات شو، وتر شو او د جمهوری اتحاد مشر راغلی هغه سره ملاقات شو او د پی ټی آی مشرانو سره په رابطه کې وو. نو اشتعال هم په خپل ځای دی او په دې اور باندې د اوبو اچیل هم کوشش کې لګیا یو چې لږې سوړ کړو.
تاسو وایئ چې جمهوریت ته څومره خطره ده دا مهال پاکستان کې؟
پورې زمونږ یو ډېر حوصله او د صبر نکار اغستی دی او هم د حالاتو جایزه لري او خبر دی چې تر د اخرنۍ لمحه پورې او هم دغه شان په شا او لرې پاتې شي او سیاسي معاملات دي سیاستدان به په خپله حل کوي. څوک چې پکې ښه کار کوي هم قومي نه وي، چې پکې غلطه او وران کار کوي هم قومي نه، نو فیصلې دې په قوم باندې پرېږدي.
سراج الحق صاحب، د ترک انصاف لخوا د کامیو د خیبر پختونخوا پرته له نورو دریو صوبایي سمبلیو څخه د استعفاګانو د ورکولو فیصلې وروستو، تاسو څه ګورئ چې پر دغو خالي څوکیو به ضمني انتخابات کیږي او که نه د عمران خان او طاهر القادری په غوښتنه به مید ټرم انتخابات کیږي؟
هسې یې د نورو پارټو خلق خو دې ته تیار نه دي چې سمبلۍ د ختمې شي او مید ټرم الیکشن دې په دغه هغې وجه دا ده چې دشته نظام دوا تالا هم دی پورا شوی یو لاغ دا هم دا چه کم در کسیتون خالی کی گی تا دوباره با الیکشن کی گی. البته دی پی ٹی آئی ضرور دا خواهشته چه طول نظام ختم شی و دوباره الیکشنو شی. نو داره چه سو پوره در طول سیاسی جماعتون یا مشترک موقف نی، تنها پا یو جماعت فیصله یو خواهش رو کیدش عملی نشی کیده.
سراج صاحب، دره ته چې د عمران خان لخوا د اسمبلیو څخه د استعفاګانو د ورکولو پریکړې وروستو، تاسو په خبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند په مشرۍ د دې صوبې د حکومت راتلونکي ته څنګه ګوري؟ ځکه چې ستاسو ګوند هم په دغه حکومت کې شامل دی.
خلک ورته وایي چې خپل حکومت نه ختموي او نه راغلی دی وجه نه ما خو پرونه موزر حالات دایوي چې موږ اسمبلۍ نه ختمو. اسمبلۍ ختمول نه زمونږ صوبې ته ډېر لوی نقصان دی. البته که پی ټی آی حکومت پرېږدي نو خپلې خوښه ده.
نو که عمران خان پارټي وځي نو بیا به ستاسو څه لای عمل وي په خیبر پښتونخوا کې؟
که هغې پرس که وځي نو خیبر پښتونخوا کې ډېره لویه خلاف به پیدا شي، من یو خیر خواهانه مشوره به ورکوم چې داسې انتهایي اقدام ونه کړي چې په صوبه کې اسمبلی ختم شي.
نو که وشي نو بیا به ستاسو لایملي
اسمبلی به بیا هم نه ختمېږي. دوی چې سم کومو سیټونو نه استعفاګانې ورکړي په هغې به دوباره الیکشن کېږي.
او تاسو به په حکومت کې پاتې کېږئ؟
مونږ به د حالاتو مطابق بیا د خپل ټولو پالیسۍ ریویزټ کوو او په دې به دوباره پالیسي جوړو. پارلیمانی پارټۍ اجلاس را غواړم او د هغې سره مشوره کوم. نو په اړیکه شریکه به د نوي حالاتو مطابق بیا نوې پالیسۍ تعین کوم.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان صوبایي اسمبلی په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د روان احتجاج پر ضد قرارداد منظور کړی او د دوی د اکاري د پاکستان د آئین او جمهوریت خلاف ګڼلی. دا قرارداد په بلوچستان اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه منظور کړ چې مسلم لیگ قاف ډلې هم ملاتړ وکړي. یادې وي چې مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو په مرکز کې د عمران خان او قادری د احتجاجونو حمایت کړی. خدای نور ناصر په دې حق لن نور تفصیل درته وایي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې حکومتي او د اپوزیسیون ګوندونو د دوشنبه په مازدیګر د تحریک انصاف او طاهر القادری د احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی او د دوی دواړو دا کار یې د جمهوریت خلاف سازش بللی. پاکستان مسلم لیگ قاف ډله چې مرکزی قیادت یې په اسلام آباد کې له عمران خان سره په آزادی مارچ کې ملګری دي. د بلوچستان صوبې مشران یې وایي دوی د عمران خان پر ځای له نواز شریف سره ملګري او د جمهوریت پلویان دي. عبدالکریم نوشیروانی چې د بلوچستان اسمبلی غړی او د قاف لیگ د صوبې جنرال سیکرټر دی د اسمبلی تر غونډې وروسته یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د قاف لیگ مرکزی مشران د جمهوریت دشمنان دي او د بل په واده کې لستونی ورنغښتې دي.
چودھری صاحب کا ایک ہی سمجھ گیا رٹا ہے اور رٹا مار
چودھری صاحب بس یو رٹا لگوي او هغه دا وایي مارشلا دی راسي جمهوریت دی ختم سي او د نواز شریف حکومت دی ختم سي. هغه د بغ سیاست کوي چې له جمهوریت او اسمبلی سره هیڅ دلچسپي پینسته. د هغه او د نواز شریف ذاتی جنگ دی او په ذاتی جنگ کې موږ ولې ملګری سو؟
ذاتی جنگ میں ہم کیوں ملوالو بیگانه کی شادی میں عبد الله دیوانا.
د نوشیروانی په خبره دوی په بلوچستان کې د روان حکومت د جوړېدو پر وخت هم د خپل ګوند د مرکزی مشرانو د پریکړې پر ضد للی او اوس هم د خپل مشرانو هیڅ خبرې ته غوږ نږدې. جمعیت علما اسلام فی ډله چې په بلوچستان اسمبلی کې په اپوزیسیون کې ده ټولو غړیو یې د دې قرارداد حمایت وکړ او د اسلام آباد د احتجاج یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. عبدالرحمن کیتران د دغه ګوند په نمائندګۍ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل هر هغه سیاستوال چې په اسمبلی کې نه وي همدا یې زړه غواړي چې اسمبلی دې ماتې سي او بیا دې ټول ټاکنې وسي.
اگر مې اسمبلی سے باہر ہوں نا اقتدار میں نہیں ہوں تو میری
کچہری ز په اسمبلی کې نه يم یا په اقتدار کې نه يم نو زما هم همدا زړه غواړي چې وزیر اعلی وزیر یا د اسمبلی غړی جوړ سم. خدا خوبونه دي چې سړی ویني. خبره داده چې دا د چا جاګیر نه دی چې عمران خان هلته په سټیج ودرېږي او وایي چې د بلوچستان اسمبلی به زما تکړم. دا ډېر غلط روایت دی. لدی سره بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل عمران خان او قادری د غیر جمهوریتي قوتونو په ملاتړ همدا احتجاج کوي چې د په خبره دوی به کله هم په دې کې کامیاب نه شي.
د قادری او د عمران خان چې کومه ایجنډا ده دا د جمهوریت خلاف دی، دا د پارلیمنت خلاف دی، دا د پاکستان د آئین خلاف. نو دا زموږ د منتخب نمائندګانو په معنا په صوبایي حکومت کې شریک تنظیمو دا ذمواري جوړیږي چې د جمهوریت ملا وتړو، د آئین ملګري وکړو او د جمهوریت بیرغ اوچت.
د ویلو وړ ده چې د دوشنبه په مازدیګر په بلوچستان اسمبلی کې همدا قرارداد د مسلم لیگ نون صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري وړاندې کړ چې ټولو سیاسي ګوندونو یې ملاتړ وکړ او تر درې ساعته باس وروسته صوبایي اسمبلی همدا قرارداد منظور کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف چې دا محل اوس په اسلام آباد کې په احتجاج بوخت دی، د مرکزی حکومت د استعفا غوښتنه کوي. دوی د قومي اسمبلی څخه او د سند او پنجاب د سیمه ییز اسمبلی څخه د استعفا خبره هم کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي که داسې وشول نو په دوو میاشتو کې به د اسمبلیانو د دې خلکو پر ځای د نورو کسانو د ټاکلو لپاره ضمني انتخابات کیږي. په دې حقله د یاد کمیشن ویاند خورشید عالم سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د قانون تر مخه د اسمبلی خالی سټونه د بیا ټاکلو یا ډکولو طریقه څه ده.
د پاکستان په آئین کې آرټیکل 224 دی او هغه دا وایي چې کله هم په اسمبلی کې سیټ خالی شي نو په هغه باندې به په 60 ډیز کې
خورشید عالم صاحب اس لکه دغه اعلان کو پاکستان تحریک انصاف گند اعلان کو نو د دین پس بیا کله کې دی شي چې تاسو په دې د بای الیکشن یا د زمینی انتخاباتو اعلان کوي دی به د استفاګانی سپیکر ته ور کوي.
جی د دې د هتر کوي چې د استفاګانی به سپیکر ته دی سپیکر به دی اپروول ور کوي او د اپروول نن بعد به اون ته را لیږي پونته چې په کوم وخت موصول شو نو داګه نه بعد بیا 60 ډیز شمار لیکيږي نو تاسو دا ویل شئ چې کوم ته سپیکر سبا هم رولې غلا نو په روان هفته سره د کې په دې باندې شیډول جاری کو.
خورشید عالم صاحب داسې خونیشت چې یره د یو خاص تعداد نه زیات ک د قومي یا د صوبایي سملو د سوکونه کمغړي استفاګانې ورکی نو بیا الیکشن کمیشن ته دا ګرانه وی چې په غی زمینی انتخاباتو کې کنه که هر څومره تاسو په کولای شي
موږ چې څنګه جنرال الیکشن کولای شو په پاکستان کې 849 سلکی دي اته سوا یو کم 500 هغه باندې کولای شو نو دا چې کوم بدرسه او سیټونه خالی شي هغه ته هم موږ وخت ذهن ته تیار یو څنګه تیار مکملی او په عین کې دا چې صحت مقرر نه دی چې دوه پوری سیټونه خالی شي نو پاغه باندې بیا به الیکشن نکېږي
او دغه د استعفا متن خو آیا د دې زمینی الیکشن په وجود باندې اثر نه غوردی کله استعفا په یو متن کې دا خبرې چې داغه په عبارت کې چې دا مونږ د احتجاج په توګه ورکو د سیاسي احتجاج یا د درغلې په توګه ورکو نو تاسو هم دغه څه به دا قبلوي.
بالکل استعفا داغه متن کې کوم غیر سولې کې هغه سپیکر چې کله منظور کړه نو موږ منظور یو غنا منظورول کار سپیکر دی موږ ته چې سره بتلاو شي سپیکر موږ ته دا وایي چې دا سیټ خالی شو هغه بای الیکشن کو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ری په کراچۍ کې د بدمنیو په تازه پیښو کې درې پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې یو څه وخت آرامي و او یو ځل بیا پکې بدمنی شروع شوې ده. بل خواته چارواکي وایي چې د دې پیښو په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. ظفر کریمی نور تفصیل درته وایي.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په دوه بیلابیلو پیښو کې نن سهار درې پولیس والا وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ترجمان عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي لومړنۍ پیښه د کراچۍ په محمد خان افریدی کالونۍ کې هغه وخت مخې ته راغلې کله چې د طاهر محمود په نامه پولیس سرتیری په دغه سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو ته د ساتنې لپاره په لار و.
دو مختلف انسیڈنٹ ہیں، تین شہید ہوئے،
دو جلا جلا پیخی وی پدی کی دری پولیس سرتیری وجل شوی دی. دا دواړو پیخو په اړه مونږ پلټنی کوو. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه پیخی د پولیو ضد د کمپین سره اړه لري یا نه. بل ورته پیخه د مشرقي کراچۍ په پښتون ګړمیش سیمه ګلامت چورنګي کې مخې ته راغلی ده. د دې پیخی په اړه د قائد آباد سیمې تانادار امان الله مروت دا خبره رد کړه چې ګنې د پیخی ښکار شوی پولیس سرتیری د پولیو ضد څاڅکو کون کوډلو د ساتنې لپاره ګمارل شوی وو. خو د دې پیښو وروسته په محمد خان افریدی کالونۍ او ګلشن بونیر او خوشا سیمو کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین ځنډول شوی دی. په کراچۍ کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو د کمپین مشر ډاکټر مزر خمیسانی مشال رډیو ته ویلي د دې نه مخکې هم د وسنیو پیښو په سیمو کې د پولیو ضد په څاڅکو ورکوونکو کسانو حمله شوې وې چې مرګ ژوبلې اړولې وه او دوی احتیاطاً اوس په دغه سیمو کې دا کمپین ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه د کراچۍ په نورو برخو کې نن هم دغه کمپین د پولیسو په سخته پیره کې دوام لري. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرو څو ورځو راهسې په پر لپسې توګه د پولیس سرتیرو وجنه دوام لري. په تیرو وو ورځو کې شپږ پولیس سرتیری په ورته حملو کې وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په تیرو یوولسو میاشتو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 113 پولیس سرتیری وجل شوي دي. په کراچۍ کې دا پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د تیرو څو میاشتو راهسې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د خبرونې نیمې ته ورسېدو. دولس نیمې بجې شوې دي او له منور شابه د خبرونو لنډې زور.
نن سهار د باجوړل د سالارزو تحصیل په تنګي سیمه کې د سکول په یو گاډي د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان، درې خزینه استادان او د گاډي ډرایور وژل شوې دي. امنیتي ځواکونو سیمه په ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات شروع کړي. تر دې دمه د بریډ ذمہواری چا نه ده منلې. د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن مرکزی حکومت تحریک انصاف ته ویلي چې د اسمبلیونه د استعفا ورکولو فیصله دی واپس واخلي او د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره د خبرو اترو تکیني. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی پرون اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې د دوی د ګوند غړي به د اسمبلیونه استعفا ورکوي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلواله طالبانو یو کمانډان چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و وجل شوی دی. چارواکي وایي د مولا تورجان په نوم دغه کمانډان پرون ماخام په کندهار ښار کې په ډزو ووجل شو. د بریډ ذمہواری وسلواله طالبانو منلي. د اسرائیل او فلسطین مذاکرات کوونکي په غزه پټۍ کې ارزي دزبندي د نورو سلیر شتو ګڼټو لپاره په غزولو سلا شوې چې دا راز د کومې وګدمهاله لوزنامې لپاره نورو خبرو ته مقور کړل شي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د عراقي او کورد ځواکونو په ګډه کاروي کې د هواد موسل ډیم بیانول د اسلامي دولت یعنی آیس د وسلوالو خلاف په جنگ کې مخپوړان دی یو دوی ګام دی. امریکا په دې ورستیو کې د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي. او د یوکرين د ملي امنیت شورا ویاند وایي یاغیانو په لزګونو ولسی وګړي هغه محل وجل چې د کانوای په شکل کې یې د دې هواد د جنگ زپلې مشرقي برخه نه د وټلو هڅه کوله.
اوردون کول منور شامو د خبرونو لنډیز واره د اوس بل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نننې ورځ پانو د زینو نننې ورځ پانو د دریو غټ کې وره.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې دي کې په یو داسې وخت کې چې ملک تر هغه معاشي بدحاله او د توانای بحران ښکار دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان له اړخه د سیول نافرمانی اعلان مخې ته راغلی دی پس چې سیاسي او عوامي حلقو د تحفظاتو اظهار کړی دی. ادارې وایي په 40 کروڑ اولس کې به سمره وي چې هغې به د بجلی، اوبو او د ګیس بل نه ورکولو ته تیار وي او سمره به وي چې د ټیکسینو په مت کې د مراعاتو نه ځان محرومه ساتل به خوښوي. ادارې مخکې لیکي د مخکینه معاشي مشکلاتو ښکار دي. د دې اوسو ورځو جاري مارچونو او هنګامونو تر اوسه پورې ملکی معیشت ته 750 ارب روپو نقصان رسیدلې دي. د روپے په قدر کې کمی راغلې دي. آی ایم ایف د سکیورټي له وجې د پاکستان دوره منسوخه کړې ده او دا شان د پاکستان فوج د وسلوالو خلاف جنگ کوي. د سل لپاره چې افرادي قوت نه علاوه مالی وسایل هم پکار دي. ادارې سیاتوي پاکستان د یو ملک هیڅ نه بلکې یو خود مختار ملک دي. دلته د داسې تحریکونو چلولو سجا ان جوړیږي. ادارې اخیری کلی کې حکومت دوه کمیټیانې هم جوړې کړې دي. هله د چداټول بخپل رویو کې نرمی راولي او د مذاکراتو د لارې به مسلې هواروي. مشرق رسپان خپل ادارې کلی کې 400 کې 13 ورځ د ټریفیک پولیس اهلکارانو د ناجیز جرمانی خلاف د رکشي یو ډرایور ځان سوځولې دي. ادارې وایي د دې پیښې خلاف په 7 ډرایورانو احتجاج کړی دي او ټول سړکونه یې بند کړي وو. ادارې لیکي د دې پیښې وروسته ذمہوار اهلکاران د نوکرونو د وسلو سزا سمانه نه لري. ادارې په وینا د ټریفیک پولیس اهلکاران د ناجیز جرمانی اخستو کې سي مسلسل مخې ته راځي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ په خبري نوستۍ کې د امتحانونو لپاره راتلونکي زده کوونکو نه هم د ټریفیک پولیس اهلکارانو د ګاډي ودرولو په مت کې پیسې ترلاسه کړې دي پس چې د زده کوونکو سخر د عمل مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا کې یونیورسيټي په علاقې کې د ګاډي ودرولو انتظامات شوي وي نو زده کوونکو ته به مشکلات نه وو او نه به ټریفیک پولیس د زده کوونکو نه جرمانه وسولوله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا څخه خبرېدونکې فارن پالیسی مجلې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د روانو مظاهرو په اړه لیکلي دي. چې په پاکستان کې جمهوری حکومتونو ته وخت ورکول پکار دی او جمهوریت د ودې لپاره لا هم دغلته ډیر کار ته ضرورت دی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې هندوستان او پاکستان باید په موجوده حالاتو کې د تاوتریخوالي د هوارولو لپاره د خبرو په لار غور وکړي او مسلو ته د مذاکراتو د لارې حل راوباسي. د دې دواړو مقالو غټکی له فرخندا ست خبرو.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د نوړاندې هم داسې مظاهرې شوې دي او دا وار د وزیر اعظم نواز شریف ته منتخب شوی حکومت خلاف روان دي. د دې باوجود چې عمران خان او طاهر القادری دغه مظاهرې د حکومت خلاف پیل کړي او دوی په نظام کې د بدلون او انقلاب خبرې کوي، خو ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي د دغه تر شا د پوز لاس دی. په پاکستان کې د نوړاندې هم پوز د سیاسي ګډوډۍ نه ګټه پورته کړې ده. سیرون کې وایي کچېرې دا وار هم حالات داسې دوام ولري نو کېدای شي پوز په سنا سرول کې مخې ته راشي. فارن پالیسی لیکي وزیر اعظم نواز شریف د خپلو ځینو پالیسو له وجې په خلکو کې خپل خوښي وبایلله او د پوز سره یې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په کیس کې تاوتریخوالی رامنځته شو او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو عمل او د پوځي عملیاتو له وجې هم ځینې مسلې پیدا شوې چې دغه ټولو د نواز شریف حکومت ته سخت مشکل سره مخ کړو. فارن پالیسی لیکي تر څو چې د پاکستان حکومتونه پر دې نوې پوه شوي چې باید زیات پام د جمهوری ادارو په مضبوطولو ولګول شي، فیصلې د پارلمان له لارې وشي، تر هغې پورې به د جمهوری حکومتونو خلاف داسې مظاهرې کیږي او باید نواز شریف او نور سیاسي مشران پر دې ځان خبر کړي چې حکومت باید پارلمان په اعتماد کې اخلي او خپلو مخالفو ته هم دا وښایي چې مخالفت او نیوکې په پارلمان کې وړاندې کړي. بلخوا مجله نیشنل انټرسټ لیکي کچېرې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وشي نو زیات نقصان به پاکستان ته رسیږي. په دې تیرو نږدې ورځو کې هند پر پاکستان تور لګولې چې شپږ په سرحدي سیمو کې د جنگ بندۍ خلاف ورزي کړې ده، چې دغه سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. دواړه هیوادونه ایټمي وسلې لري او د دغه استعمال دواړه له سختو خطرو سره مخامخ کولی شي. په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کارګل جګړه شوې وه چې دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی جنگ و. نیشنل انټرسټ لیکي هند له پاکستان زیات پوځي طاقت لري. هند نه یوازې په سمندري بلکې په هوایي لحاظ هم د پاکستان زیات مضبوط دی او پر دغه دواړو لارو پاکستان ته سخت ځواب ورکولی شي. نو باید دواړه هیوادونه د خپلو مسلو د حل لپاره یو ښه طریقه راوباسي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې اوریدل شئ. زما کور زما کلی خبرونه ساسو د کلو ساسو د سیمو باندې پاړه باندې دا او ساسي د سیمو مشکلات پکې موږ ساسي د زای چارواکو ته وړاندې کو. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نورې غنې دغه سه خبرونه هم اوریدل شي چې په اړه باندې موږ ته خپل نظر هم تاسو ویل شي. نن افغانستان د خپلواکۍ 95 جشن لمانځي. افغانانو د امیر امان الله خان په مشرۍ د 1919 کال د اگست په 19 تاریخ له انګریزانو بیا ازادي واخیسته. نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو خوشحالۍ او جشنونه وکړو، خو په حکومتي کچا د لمانځنې محدودې وي. چارواکي وایي د دې وجه امنیتي ستونزې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري چې د افغانستان په ملي سرود یا قومي ترانې شروع کیږي.
د ولسمشر حامد کرزی ویاند مل فیضی په یو پیغام کې د هیواد د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې او زیاته کړې ده سږ کال د خپلواکۍ کلیزه په داسې حال کې را رسیږي چې افغانان د ولسمشر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان او نوي ولسمشر د کار د پیلیدو په تمه دي. د ښاغلي فیضی په وینا دا انتظار هر څومره زر چې ممکن وي باید پای ته ورسیږي څو افغانان د ډیموکراسۍ په لاره یو بل ګام هم پورته کړي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت په کابل کې د ځانګړو مراسمو تابع شوې ده.
امروز مراسم ویجی در کنور منور استقلال
دی. وینند د افغانستان د خپلواکۍ د څلی ترڅنګ ځانګړي مراسم پر ځای کیږي. دا ځانګړي مراسم د ولسمشر حامد کرزی لخوا د هیواد د خپلواکۍ د شهیدانو او قاضیانو په یاد او همدارنګه د افغانستان د جهاد او نورو دورو د شهیدانو د درناوي په خاطر دی. مخکې تر دې افغان حکومت دا ډول ملي ورځې په پراخ او ستر مراسم لمانځلې، خو په دې وروستیو کلونو کې د ملي ورځو یادونه په محدود مراسمو سره کیږي. دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزی ته پاستولي پیغامونه کې مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې افغانستان او پاکستان د ګډو تاریخي، فرهنګي او دینی ارزښتونو لرونکي دي او دواړه هیوادونه کولای شي چې په خپلو کې اړیکې نشتې کړي څو په سیمه کې د دوامدارې سولې، ترقۍ او پرمختګ شرایط برابر شي. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، هندوستان د افغانستان د یو نږدې او دوست هیواد په توګه له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو پیاوړتیا ته ډیر ارزښت ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزی ته په یو استولي پیغام کې د افغانستان او روسیې اړیکې د دوستۍ او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې بللې او د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. دا چین ولسمشر شی جن پنګ بیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د اصول او بیا رغونې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړي. د دې هیوادونو ترمشانو د مخه د تیر شنبه په ورځ کابل ته د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما پیغام هم رسیدلی وو. ولسمشر باراک اوباما په دې پیغام کې ویلی وو د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بهیر نتایجو ته سترګې په لار دي او د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره د همکارۍ چمتووالی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یوروشن فکر سانه
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانه در بیپارمانو رو ایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختانو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اتلان خبرونه اوس تاسو ته یوازې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ باندې خبرېږي. دا خبرونه د جمعې په ورځو نور نه خبرېږي ځکه چې په هغه ورځ باندې تاسو ته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کیږي. اوس یو رپورټ بل کابل اورو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو پر سر د لانجې وروسته د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنز لاهم خبرې روانې دي او د یو ملي حکومت د جوړېدو په اړه دوی وایي چې په ځینو مسایلو باندې سره سلا شوې دي. په دې حقله د اسد لودین څخه نور تفصیل اورو.
د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو نه جوړ ګډ کمیسون وایي چې د دوه کمیټو کارونه یې پای ته رسیدلی او د درېیمې کاري کمیټې کار یې هم 80% بشپړ شوی دی. د ملي وحدت په نوم د دې کمیسون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به درېیمه کمیټه هم د دواړو کاندیدانو له مشورو وروسته خپل کارونه پای ته ورسوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سید آقا فاضل سنچارکی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې د شوو موافقو په اړه داسې وویل
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوبی رسید.
دای ویل نیک مرغ مونږ خو موافقه ته ورسید. مونږ موافقه وکړه چې تر دو کلونو پورې به د اساسي قانون لویه جرګه جوړیږي. مونږ د دې جرګې په میکانیزم او په دې برخه کې د یو کمیسیون په جوړولو هم سلا شو. مونږ د اجرایی پوست او دغه راز د وړتیا او پوهې له مخې د لوړ پوړو کسانو د ګمارنې په میکانیزم هم موافقې ته ورسیدو. د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې په ټاکلو له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو د استازو ترمنځ په یوه کمیسیون کې خبرې پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دواړو کاندیدانو له سیاسي جوړجاړي وروسته جوړ شو چې د دواړو خواوو نږدې څلوېښت تنه لوړ پوړي استازي برخه پکې لري. که څه هم تر اوسه د دې کمیسیون بحثونه نهایي شوي نه دي، خو د اشرف غني احمدزي ویاند فیض الله زکی وایي چې لومړۍ او دویمه کمیټې یې کارونه بشپړ کړي دي.
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را
دای وای لمړنۍ کمیټه موظفه و چې د ملی وحدت حکومت تعریف کړي چې څنګه یو حکومت دی او د دې حکومت حقوقي بنسټ تثبیت کړي. دغه راز دغه کمیټه موظفه و چې د ملی وحدت حکومت اهداف او ماموریت مشخص کړي. په دې څلورو برخو کې طرح تایید شوه. دویمه کمیټه هم په ملی برنامه پریکړه وکړه او د رایو په اکثریت موافقه ته ورسیدل. د دواړو کاندیدانو د ګډ کمیسیون کارونه په داسې حال کې بشپړ دوته نږدې شوې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر یې یو څه ګړندۍ کړی دی. د دې کمیسیون چارواکو ویلي که یې کارونه همدا ډول پر مخ ولاړ شي تر راتلونکو 15 ورځو به د انتخاباتو نتایج معلوم کړي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا هندوان او سیکان وایي چې حکومت د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود ورته امنیت نه دی برابر کړی. یا د دوی چې لنډه موده وړاندې پېښور کې وسلوالو پر سیک دوکاندارانو ډزې وکړې او یا یې وواژه. تر هغې وروسته سیکانو احتجاجونه وکړل. دوی وایي بیا یې هم حکومت پر غوښتنو پام نه دی کړی. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې ورو.
دا ګل پورس پیښور کې د قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي سیکانو او هندوانو ورولې استادو په یو دستور کې دا خبره په ګوته کړه چې په پیښور او د صوبې نورو برخو کې د دوی جون مال او عبادت ځایونه محفوظ نه دي او حکومت او قانوني ادارې دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. دا هندوانو ورولې یو مشر هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونو باندې د دوی اعتماد ختم شوی دی او پکار ده چې نړیوال تنظیمونه او ادارې د دوی تحفظ لپاره خبره اوچته کړي.
د دې بنیادی وجه چې نن موږ دا محسوس کوو چې زموږ اعتماد چې دی هغوی په پولیټیکل لیډرشپ باندې، ریلیجیس لیډرشپ باندې او کم آئینی ادارې دي په هغوی پاتې نه شوه. چې موږ د خپل لایف سیکورټی لپاره چې کم خبرې کوو په هغه باندې نن ورځ پورې چې دی عملي اقدامات نه دي شوي.
دا پېښور سره تعلق لرونکي د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ وویل چې دوی او د دوی مشران لکه د نورو خلکو په شان د دې هیواد اوسیدونکي دي او د خاورې او خلکو سره مینه لري، خو بیا هم ځینې خلک په پاکستان کې دوی ته په نظر نه ګوري.
موږ مایګریټ نه یو، موږ د دې خاورې یو، دا زموږ ملک دی، دا زموږ وطن دی. وزیر اعلی هاوس یا نورو کسانو ته چې ورځي هغه دا جوابي چې موږ خپل تحفظ نشو کولای نو موږ تاسو سوګو. موږ دا غواړو چې موږ تحفظ نشي کولای نو موږ د یو لارو خې چې موږ باغی باندې روان شو.
دا خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو سیک بابا هرن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې تیر یو کال نه دوی ته په پېښور او قبالی سیمو کې خطرې زیاتې شوې دي او اوس دوی په دې مجبور دي چې دغه د پلار نیک خورا د ټول عمر د پاره پریږدي.
دینه مخکې موږ سره واقع نه ده شوی، خو د یو کال نه موږ درې څلور بچیان چې کوم دي شهیدان شو، درې څلور پکې اغوا شو چې هغه میاشتې ولګي، هغه خاندان، هغه والدین دومره منډې ترړې غیب سي وکړي چې هغه ارث نه زیرو شو. موږ په بچو باندې یاریږو چې موږ خپل بچی سکول لولېږو واپس به راشي کنه موږ دمکې ملاویږي ټلیفون پر راځي.
په دغه دستور کې د سیکانو او هندوانو هغه کورنو غړو هم ګډون کړو. دا چا چې تیر ورځو کې خپل خپلوان مړه، زخمیان یا تختولي شیو په دغه دستور کې دا غوښتنه هم وشو چې مرکزی او صوبایي حکومتونه دي د کمشمیره یا غیر مسلم خلکو د تحفظ لپاره ضروری قانون سازی هم وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری د خبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو وای چې د غلطه اکثره اسپیټلونو د وسلوالو پرځت د عملیاتو او امنیتی مشکلاتو لوجې بند شوی وو. د دوی په خبره اوس حالات ښه شوي دي، نو په کار ده چې اسپیټلونه بیرته پرانستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باړې ځینې اوسیدونکو ویل چې د روغتونونو د پرانستو ترڅنګ د حکومت ضروری طبي سهولتونه هم ورته ورکي. فرهاد شینوار په دې حقله نور حال درته وایي.
د خیبر جنسی باڑی خلق وای چې د تیرې سمو دیرې سي دلتا د امنیت وزا خشوې د حکومت لپکار دی چې د تیرو پنځو کالو رئیس تړلې شوی روختونونه او د صحت واړ مرکزونه یا بیچیو خلاص کړي. په دې حق لا د باڑی اکاخیلو یو تن شفیق پردی مشال ریډیو ثوای
کتنګ چې سروډونه کولاو شل پکار دي چې دغه شان اسپاټالونه کولاو شي، بیچیو باندې کار شروع کی، بیچیو کولاو شي او دته مونږ مونږ مطالبه ده، مونږ دا غواړو چې حکومت ته پکاري چې دیتا ډاکټران راولېږي.
او یو بل تن رحمت الله پردی وای چې پیښور ته د ناروغانو د وړو په وخت د یو لړ ستونزو سره مخ کیږي.
مونږ چې بزګړې نه دغې ضرورت شي نو پیښور له دبګړې له بل ځای له څو نو مونږ ډېره کریا لګو په هغه کې بیا په لاره باندې چک پوسټونه یو یو چک پوسټ باندې رسوي په هغه کم ډېر ټایم لګي او که موږ د خپل نسکي راسپتولونه کولو شي نو مونږ به ډېر سهولت
په باړه کې د روغتونونو او صحت مرکزونو د خلاصولو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د ډوګره روغتون د مرمت او صفایي کار مو پیل کړی دی او ډېر ضربا په مکمله توګه فعال شي او چې د صحت کوم واړ مرکزونه دي په هغه کې ځنې په بمونو الوزول شوی دي. خود کالنی ترقیاتی پروګرام نه د هغه ټولو د تعمیراتي کار منځوري ورکړای شوی ده او چې کله تیار شي نو دا به هم ورته خلاص کړو. یا د دیویش د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیر یوګدې مودې رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو سمو د وړاندې دلته د عامو خلکو د تګ راتګ د پاره د باړې او پیښور ترمنځ لاره خلاص کړای شوې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ورمانا اخر ستیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی ده خجی سره پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سره خوری
را غلی جمهوریت اوست ره اخلو بخوند
گرانو آوریدون که دادین مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مهی روی
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او پام کوا خبرونه تاسو ته مګ په 13 ای وګړې کې نشر کړل. د پام کوا تنزیه خبرونه چې تاسو به کې بلابل سیاسي تنزونه، ټولنیز تنزونه او همدار از بلابل مسلو باندې ټوکی ټکالی اوریدل شي. د دې خبرونه په اړه باندې ک تاسو کوم نظر لري یا داسې کوم سيزونه چې هغه تاسو غواړي چې په دې خبرونه کې راشي، داسې ټوکی ټکالی یا داسې تنظونه تاسو غواړئ چې لږ د خبرونه نوي شي یا څه پکې اضافه کول غواړئ نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. د رابطه کولو لپاره تاسو موږ سره زموږ په ژوندیو خبرونو کې راتللی شئ، موږ سره خبرې کولی شئ. همداراز دا هم کوی شئ چې موږ ته په فیسبوک باندې خپل میسج پرېږدئ، خپل پیغام راته پرېږدئ، خپله تبصره راته پرېږدئ په مشال ریډیو په پاڼه باندې. او تاسو دا هم کوي شي چې موږ ته زموږ د سپټون کې ماشين باندې خپل پیغام پرېږدي چې بیا غاتاسته د مشال پونو پروګرام کې هم نشر کېدل شي. مشال ریډیو او اوریدونکو یو رپورت به لجلال باد باورو د سولې پر وسو کې د علما کرامو یا د دینی عالمانو د کردار په اړه په جلال آباد کې وغونډه پرونو شوله چې د افغانستان د ختیز ولایتونو پر دینی عالمانو سربیره پکې د اردن هیواد ځینو عالمانو هم برخه اخیستې وه او د امن پر وسو یې خپلې تجربې له افغانانو سره شریکې کړې. دې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد ورغلی و دا رپورټ یې پر لیکلی.
د ننګرهار د حج او اوقافو سرپرست رئیس محمد اکرم هاشمی د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
صلح د قران کریم په آیتونو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې صلح باید راشي او په همدغه رابطه باندې د ننګرهار ولې ټول علما را ټول شوي دي د اردن د علماو سره په دغه رابطه باندې ناسته ده.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالودین په خپلو خبرو کې وویل چې د علماي کرامو دا مسؤلیت دی چې خلک خیر او سولې ته راوبولي.
علما به د خپلو منابرونه د فساد خبرې نه خوري، د اختلاف خبرې به نه خوري، خلک به په دین باندې منسجم ساتي، په حقایق باندې منسجم ساتي او د خیر صلاح او د صلح خواته به د غیر دعوت وسی.
د عیسا محمد القطاولله په نوم یو تن اردنی عالم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې علما د پیغمبرانو وارثان دي او صلح د دین خلق زده کولې شي او باید چې زده یې کړي. د مولوی زاهد الله په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې علماء کرام کولی شي چې د منابرو لاري خلکو ته د امن پیغام ورکړي.
علماء کرام خو بهتره کولی شي چې د امن د پاره او د سوکاله د پاره پیغامونه ورکړي، ځکه چې علماء د ټولو عام الناس او د ټول ملک استازي دي او د ټول ملک لارخون کړي، نو دوی کولی شي چې د ټول ملک ته سم لار او خیخه او خو به امن راشي ان شاء الله.
په غونډه کې افغان او اردنی عالمانو د سولې په اهمیت او ضرورت د اسلامي ارشاداتو پرانا کې بیلابیل مقالې ولو او د علماء کرامو څخه غوښتنه وشوه چې د منبر له لارې خپل ولست د سولې پیغامونه ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په برتانیا کې پولیسو یو کنټینر نیولې چې په شاوخوا 15 افغان سکان پراته وو. په دې کسانو کې له ماشومان نیولې تر پاخه عمر لرونکي کسان شامل وو. پولیس وایي کېدای شي دا انساني قاچاقبرانو ښکار شوي کسان دي. په اړه پامیر ساحل نور تفصیل وایي.
برتانوی رسنۍ وایي په کانټینر کې یو کس مړ شوی و او د نورو ټولو په بدن کې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې وې او بدنونه یا جسمونه یې له حده زیات ساړه شوي ول. تر پیښې وروسته برتانوی پولیسو نړیوالې پلټنې پیل کړې دي چې دا معلومه کړي چې دا افغان سکان څنګه په کانټینر کې اچول شوي ول او د څه لپاره له بلجیم برتانیې ته وړل کېدل. پولیسو پر کانټینر هغه وخت شک پیدا شو چې په هغې کې د چغو، ژړا او د کانټینر د دیوالونو ډبولو اوازونه واورېدل. انډیپندنت ورځپاڼه وایي د بلجیم پولیس باور لري چې دا کسان له هغه وخته په کانټینر کې اچول شوي ول چې دوی د اروپا بندر یا اډې ته ورسېدل او بیا برتانیا ته روان ول. د سره صلیب نړیوال ادارې د خلکو ته خواړه ورکړل او چارواکو د یک شنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې دوی ته دا ثابته شوې ده چې دا کسان د افغانستان سکان دي. چارواکو بی بی سی ته ویلي دي چې په ټیلبری ډاکس سیمه کې سکانو د دې خلکو د مرستو لپاره سامانونه وروړل دي. دوی وایي تر لومړنۍ درملنې وروسته یې 13 کسان له روغتونه فارغ کړل او دا مهال ډاکتران د مړ شوي کس د بدن معاینه کوي چې د هغه د مرګ وجه معلومه کړي. پولیس وایي په کانټینر کې داسې کیمیاوي مواد ول چې د صفایي لپاره کاریږي او همدا لامل دی چې د انسان صحت ته خطر نه ورپېښوي. بی بی سی د برتانیې د سرحدي پولیسو پخواني مشر لخلي ویلي داسې ښکاري چې دا کار نړیوالو منظمو جنایي کړیو کړی. دی. پولیس ته دا نه ده معلومه چې آیا دا کسان نړیوالو انساني قاچاقبرانو په زور اروپا ته ورستی دي که نه. دې کسانو اروپا ته د تګ لپاره قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وي. په برتانیا کې د سیکانو یو قانوني وکیل ویلي په افغانستان کې سیکان له مودې راهیسې ځورول کیږي او ښایي همدا لامل وي چې دوی وخت په وخت هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت پر دې معاملې لا څه نه دي ویلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ بین دشگردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چھ تیز
سر کال لو مسلسل تعلیم ادارے بند
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې.